د تاسو ازادي راډیو او درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوټ سیفی ام، یو ځل بیا ستډیو ته راغلی یم او د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. پرونه کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوې ستراتیژي په راتلونکي اونۍ کې اعلان کړي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو فعالیتونو د منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې راپارولې دي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه لومړی د افغانستان اړوند خبرونه معصوم میوند وړاندې کوي.
همدا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پراتلونکي ونی کې د افغانستان د رواني جګړې په اړه خپل نوې ستراتیژي اعلان کړي. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون بیا اعلان کړي چې د ناتو لس متحدین چمتو دي چې افغانستان ته 15,000 نور سرتیري واستوي. او په نړیوالو خبرونو کې به اوري د نړیوال اټومي انرژي اداره به په دورځنیو غونډه کې چنن پیلېږ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي. سپینمانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما باید د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوې ستراتیژي پر راتلونکي ونی کې ملت ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړي. د سپینمانی ویان رابر ګیپس خبر اعلان ته وویل چې اوباما به د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ خپل وینا واوروي. ولسمشر به په دې وینا کې افغانستان ته د نور عسکرو د استولو او بل اخره په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه خپل نوې پلانونه په ډاګه کړي. اوباما او د هغه لوړ رتبه پوځي او ملي امنیت سلاکارانو یلس ځلی غونډې کړي او په افغانستان کې د راتلونکو لارو چارو په اړه یې خبرې کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه جنرال له ولسمشر څخه د شاوخوا 40,000 نور عسکرو غوښتنه کړې. پوځي چارواکو ویلي چې اوباما شاید د هیواد ته شاوخوا 15,000 نور عسکر ولېږي چې د استولو لړۍ به یې د راتلونکي میلادي کال له سره پیل شي. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون وایي د ناتو لس متحدین چمتو دي چې د افغانستان جګړې ته 15,000 نور عسکر ولېږي. د ښاغلي براون ویان سیمون لیویس پرون وویل چې په تیرو اونیو کې تر خبرو وروسته د ناتو لس غړو هیوادونو افغانستان ته د زیاتو عسکرو د لېږلو ژمنه وکړه. او د برتانیا مشر اوس خوشبینه دي چې د اضافي ځواکونو په حق له دغو هیوادونو ژمنې به عملي شي. برتانیا د دغه هیواد چې وایي برتانیا د دغه هیوادونو چې وای ناتو ته به د نور عسکر د ورکولو ژمنه کړي نمونه نه دی پډاګه کړي. خو سلواکیا 13 اونۍ د 250، ګرجستان د 200 سر تخه تر زور پوري د نور عسکر د لیږلو ژمنه وکړه. برتانیا چې په اوس وخت کې په افغانستان کې شاوخوا 9,000 عسکر لري په پام کې لري چې 1500 نور عسکر هم ولېږي. روسیه له امریکا او ناتو څخه غوښتي چې د افغانستان د جګړې په باب دي معلومات ورکړي او وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ همکاري د افغان ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروری ده. په ناتو کې د روسیې استازي دیمیتری راګوزین وویل ماسکو غواړي چې د افغانستان د جګړې په باب د ولسمشر باراک اوباما د جګړې د نوې ستراتیژي په تفصیل خبر شي. روسیه منځنۍ آسیا ته د وسلوالو سخت دریځو له نفوذه ویره لري. د هیواد ناتو او امریکا ته ترانزیت لار ورکړي چې په افغانستان کې خپل ځواکونه ته ور باندې وسلې او اور وسایل انتقال کړي. دا هیواد پر دې سربیر د افغان امنیتي ځواکونو د روزنی او په وسلو سمبالونی برخه کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. راګوزین د چهارشنبه په ورځ وویل چې ماسکو په ځانګړي ډول په افغانستان کې د تاریاکو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره د ناتو له پلان سره لیوالتیا لري چې له کابل په روسیه کې د معتادانو شمیر په تیزی سره مخ پر زیاتېدو دی. هغه وایي د دسمبر پر 4 نیټه چې کله د روسیې او ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې ویني، دا مسأله به د دوی د خبرو یو اصلي موضوع وي. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې 13 ورځ د دغه ولایت په سرروزي ولسوالۍ کې 8 وسلوال طالبان وشل سوي دي. د پکتیا د والي د دفتر رئیس سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا طالبان په یو وسلوال نشته کې وشل سوي. د نوموړي په وینا نشته هغه وخت پیل شو چې لومړی د بهرنی ځواکونو پر موټر مین وچاو دی او وروسته وسلوال طالبان پر افغان او بهرنی ځواکونو وسلوال حمله وکړه. د وایي چې وروسته د بهرنی ځواکونو په هوایي بمباریو کې 8 وسلوال طالبان وشل سوي. د وسلوال طالبان ویان زبی الله مجاهد رسنۍ ته ویلي چې په دغه ګړ کې یو کس زخمی شوی. نو موري وای د افغان او بهرنی ځواکونو 15 موټرې لمنځه وړي او پکې سپاره کسانې وژل او جبل کړی دي. خو سیمه ییز چارواکي د وسلوال طالبانو د قید نه مني. او په کاپیسا ولایت کې نن د نجونو لپاره دوه نوي لیلیې پرانیستل سوې. دغه لیلیې د کاپیسا په البیروني پوهنتون کې جوړې سوي چې نږدې شاوخوا څلور لکه امریکایي ډالر لګښت پسوي. د البیروني پوهنتون چارواکي وایي د دوو نو او عصري لیلیو لګښت د یوې ډنمارکي ښځې لخوا ورکول سوی. دغه لیلیې شل خونې لري او یو سل شپېته تنه په یو وخت کې ځای ولای سي. د دغه پوهنتون مسؤلین وایي دغه لیلیې به د ښځینه زده کوونکو د لیلیې ستونزې پای ته ورسوي او پر درسونو به یې هم ښه اغېز وکړي. دا و د افغانستان خبرونه. بهرني خبرونه به له نوریاس نوري سره اوري.
نن سهار په پېښور کې یو ریموټ کنټرول بم وچاودېد چې پکې درې تنه ټپیان شول. ویل کېږي چې پر دغه بم د پولیسو یو موټر په نښه شوی و چې د پولیسو یو منصبدار د هغه یو ډرایور پکې ټپیان شول. په دې پېښ کې د غرض یو ماشوم هم ټپي شوی دی. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې پرون د ممبئی پر ښار د تېر کال د تروریستي حملو په تړاو اووه مشکوک کسان محاکمه کړل. د اووه واړو مدافع وکیلانو ویلي چې مکلینی بې ګناه دي او د هند پر ممبئی ښار د دغو حملو په تنظیم او ترسره کولو کې چې د تېر کال د نومبر له شپږویشتمې نه تر نهه ویشتمې پورې یې دوام وکړ پکې څه باندې یو سل شپېته کسان ووژل شول مرسته نه ده کړې. په پاکستان کې د ممبئی د پېښې مشکوک عاملین په داسې حال کې محاکمه کېږي چې نن هند د دغې خونړۍ حملې د یو کلن یاد لمانځلو لپاره تیاری نیسي. په هند کې تر اوسه پورې یو مشکوک کس محاکمه مشوي چې په دې حمله کې په خپل لاس درلودلو هم اعتراف کړی. څارنوالانو ویلي چې محمد اجمل امیر کساب د حمله کوونکو له ډلې یوازنی کس دی چې ژوندی امپاتې دی. امنیتي ځواکونو په هند کې نن د دغو مراسمو په ترڅ کې د ممبئی ښار په مرکزي برخه کې رسمي گذشت کوي او دغه راز خلک هم په هغه ځای کې چې تیر کال حمله شوې وه شمې بلوي او دعاوې کوي. تیر کال په همدې ورځ لسو کسانو چې په وسلو سنبالو یوه کښتۍ له کب خرڅوونکو څخه وتښتوله او ممبئی ته ورسېدل او پر دې ښاري خونړۍ حملې وکړې. هند په دې پېښه کې لشکر طیبه ډله ګرم بولي چې مرکز یې په پاکستان کې دی او د پاکستان پر حکومت ټینګار کوي چې د دې ډلې هر هغه غړی چې د ممبئی په پېښو کې لاس لري هند ته دې تسلیم کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره به په دوه ورځنیو غونډو کې چې نن پیلېږي د ایران د هغه دریځ په اړه چې نه غواړي د خپل اټومي پروګرام پر سر د نړیوالو اندېښنې لرې کړي خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پنځو دایمي غړو بریتانیا، چین، فرانسې، روسیې او متحده ایالاتو او دغه راز جرمني د ایران په اړه د یوه پریکړه لیک مسوده جوړه کړې چې د غونډې ته به یې وړاندې کړي. د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې د اجرایه شورا پنځه دېرش غړي به د دغه پریکړه لیک په تصویبولو سره ایران وغندي چې دا به د دې ادارې لخوا په څلورو کلونو کې لومړنۍ غندنه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګایدو وسترویل د دغې غونډې په درشل کې ویلي چې نړیواله ټولنه اټومي وسلو لرونکی ایران نشي زغملی. هغه وویل
Wir sind zum Gespräch und zu einer Lösung im Dialog bereit.
موږ له ایران سره خبرو اترو ته تیار یو. دغه لانجه د خبرو له لارې هواره کړو، خو په عین حال کې ایران ته هم پکار ده چې په دې پوه شي چې موږ ډېره حوصله نه لرو. موږ د دې لانجې ډیپلوماتیک حل غواړو. موږ غواړو چې یوې داسې حل لارې ته ورسیږو چې په تفاهم ولاړه وي. خو تاسو ته دا واضح وایم چې د اټومي وسلو لرونکی ایران د منلو وړ نه دی. د اټومي انرژۍ د ادارې مشر محمد البرادی چې د وروستي ځل لپاره به د دې غونډې مشري کوي ویلي چې د ایران د اټومي سوند موادو د حل لپاره وخت محدود دی. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې په لویدیځه غاړه کې د لسو میاشتو په مخه د هستوګنځایونو د جوړولو کار اندروي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سولې ته د رسېدو په اړه دا یو مهم اقدام بللی. د منځني ختیځ لپاره د امریکا خاص استازي جورج میچل د دغه اقدام هرکلی وکړ او ویویل
of a full settlement freeze.
د لاسو میاشتو لپاره د نوي میش ځایونو د جوړېدو درول د میش ځایونو د جوړېدو د پروسې د بشپړو بندولو غوښتنه نه پر ځای کوي. خو دا هغه څه دي چې د اسرائیل هیڅ یو مخکینی حکومت ورته اقدام نه دی کړی او دا اقدام بل د سره مرسته وکړي چې دواړه خواوې یوې موافقې ته ورسیږي. په دغه نوي اقدام کې په لویدیځه غاړه کې هغه سیمې نه دي شامل چې اسرائیل د 1948 کال د جګړې وروسته له بیت المقدس له ښاروالۍ سره تړلې دي. په دې سیمو کې د هستوګنځایونو کار روان دی. فلسطینیانو په لویدیځه غاړه کې په بشپړ توګه د هستوګنځایونو د درولو غوښتنه کړې. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباسي و ویاند نبیل ابرودینه وویل له اسرائیل سره بیرته د خبرو پیلېدل په دې شرط سره کیدای شي چې د ټولو هستوګنځایونو جوړېدل په بشپړه توګه ودرول شي. ټاکل شوی ده چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین به نن ناوخته فرانسې ته سفر وکړي. په پام کې ده چې نوموړی به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې له فرانسوي مقاماتو سره په روسیه کې د اوټوبا اوتواز موټرو جوړولو د کمپنۍ د راتلونکي په اړه خبري وکړي چې د فرانسې د رینو موټر جوړولو فابریکا په کې 25% سهمیه لري. همداراز د خبرو د اجندا په سر کې به د روسیې لخوا د فرانسې د هلیکوپټر وړونکو جنگي بیړیو اخیستل هم شامل وي. د راپورونو په اساس روسیه او فرانسوي مقامات په دغه راز د روسیې د گازپروم او د فرانسې د IDF کمپنیو ترمنځ پر همکاریو هم خبري وکړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
لس بجی او لس دقیقې دی. تاسو د ازادۍ رادیو په روانه خبرونه کې اورئ. نمانی وای چې ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوی ستراتیژي پراخونکي اعلان کړي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو فعالیتونو د منځنۍ آسیا د هیوادونو اندېښنې راپارولې. پاکستان له داسې اوسی نوی سیاسي بحران سره مخامخ دی چې ممکنه ده د هیواد ولسمشر د جمهوری ریاست دوره نیمګړې پرېږدي. په دې اړه مو د یو سیاسي کارپوه نظر غوښته. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو د دیونی بحث اوري چې د افغان ولسمشر د ژمنو د عملی کېدو د امکاناتو په اړه پکې خبري شوې ده. سپینماړی وایي چې ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوې ستراتیژي پر راتلونکي اونۍ کې په یوې پوځي اکاډمۍ کې ملت ته د وینا په ترڅ کې اعلان کړي. د سپینماړی وایاند رابرټ ګیبس خبریالانو ته وویل چې اوباما به د راتلونکي سه شنبه په ورځ یعنی د دسمبر په دوهمه نیټه په سیمه ییز وخت ماښام په 8 بجو چې د افغانستان په وخت د چهارشنبه سهار 5:30 بجې کېږي خپل وینا واوروي. ولسمشر با په دې وینا کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو او بلخره په دې هیواد کې د امریکا د پوځي ماموریت د پای ته رسولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړي. اوباما او د هغه لوړ رتبه پوځي او د ملي امنیت سلاکارانو یې لزلې غونډې کړي او په افغانستان کې د راتلونکو لارو چارو په اړه خبرې کړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه جنرال له ولسمشر څخه د شاوخوا 3000 نورو عسکرو غوښتنه کړې، پوځي چارواکو ویلي چې اوباما ښایي د هېواد ته شاوخوا 15,000 نور عسکر ولیږي چې د استولو لړۍ به د راتلونکي میلادي کال له سره پیل شي. نوریاس نوري او د دې موضوع تفصیل.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي اونۍ په دې اړه چې ولې غواړي په افغانستان کې د جګړې هڅې پراخې کړي امریکایانو ته توضیحات ورکړي، سپینې ماڼۍ وویل امریکا به له نن څخه 8 کاله وروسته په افغانستان کې نه وي. اوباما له 3 میاشتو غور وروسته چې د جمهوري غوښتونکو لخوا په بې زړهتوب تورن شوی او هم په افغانستان کې شخړو زور اخیستی، د راتلونکي سه شنبې په ورځ د دغې 8 کلنې جګړې په باب چې ملاتړی کم شوی د راتلونکو لارو چارو په اړه رڼا اچوي. تمنه چې اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه د خپل پراخ ستراتیژۍ په ترڅ کې چې تر ډېره حده به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ګړندې کولو څرخېدو په نتیجه کې امریکایي عسکرو ته له دې هېواد د وتلو زمینه برابره شي، د وسلوالو طالبانو په وړاندې د جګړې د پیاوړي کېدو لپاره د هېواد ته شاوخوا 1,500 نور عسکر ولېږي. دا ښکاري چې اوباما بل افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یو نیټه ونه ټاکي. خو د سپینې ماڼۍ وایاند رابرټ ګیبس وویل چې په افغانستان کې به د امریکا پوځي ماموریت د تل لپاره نه وي. ګیبس خبرلان ته وویل موږ د افغانستان د ماموریت نهم کال ته داخل شوی یو او موږ به 8 یا 9 کاله نور هلته نه یو. هغه زیاته کړه هلته زموږ د ماموریت وخت محدود دی او دا ډیره مهمه ده چې خلک په دې پوه شي. د سپینې ماڼۍ وایاند وویل اوباما به په دغې تلویزیوني وینا کې امریکایانو ته د دغې پر مصرفه جګړې په اړه چې ولې امریکایي پوځونه تر اوسه پورې هلته پاتې دي توضیحات ورکړي او هم به پر افغان ولسمشر حامد کرزي فشار راوړي چې خپله اداره سمه کړي. ښاغلی ګیبس زیاته کړه امریکایان غواړي په دې پوه شي چې ولې موږ هلته یو او ګټې مو څه دي. سپینه ماڼۍ اټکل کوي چې پر هر یو نوی سرتیری چې افغانستان ته استوي په کال کې $1,000,000 لګښت راځي. په داسې حال کې چې د امریکا بودیجه 1,400 میلیارد ډالر کسر لري، افغانستان ته د نورو عسکرو په لېږلو سره د لګښتونو زیاتوالی به د امریکایانو اندېښنې زیاتې کړي چې په نتیجه کې به یې ښایي له سیاسي پلوه اوباما له ستونزو سره مخامخ شي. د اوباما د ډیموکرات ګوند غړي چې په کانګرس کې اکثریت لري د 2010 کال په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوري غوښتونکو چې د بودیجې د کسر او د پراخې بیکاری پر سر د خلکو له نارضایتۍ څخه ګټه پورته کړي له سختې مبارزې سره مخامخ شي. دغو اندېښنو ته په پام سره د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړو وړاندیز کړی چې افغانستان ته د استول کېدونکو عسکرو د لګښتونو د تامین لپاره د جګړې مالیه وضع شي. د سپینې ماڼۍ وایاند وویل اوباما د سه شنبې د ورځې له وینا مخکې د کانګرس یو شمېر مهمو غړو سره ګوري او د خپلو پلانونو په اړه به هغوی ته معلومات ورکړي. د امریکا د سنا او د استادو د جرګو مهمه کمیټې به د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو هم استماعي غونډه جوړ کړي چې پکې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن، د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درسیز ادمیرال مایک مولن ګډون وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاند ګیټس وویل دغه جګړې لګښتونه چې یوازې د جون په میاشت کې شپږ اشاریه اووه میلیارډو ډالرو ته رسېدلي د اوږدې مودې لپاره د زغم وړ نه دي. اوباما به په دې وینا کې یو ځل بیا پر ولسمشر حامد کرزي فشار راوړي چې د خپل حکومت چارې چې پکې پراخ اداري فساد موجود دی سمې کړي. خاغلی ګیټس وویل لکه څنګه چې ولسمشر کرزي ته ویلي چې افغان حکومت باید د ادارې په برخه کې یو نوی فصل پرانیزي، اوباما به په وینا کې پر همدې موضوع خبرې وکړي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سیشنبی پورز ویل د غوړی چې د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. د سپینې ماڼۍ پروانو بحثونو کې یو خبره افغانستان ته د اضافي سرتیرو دستولو موضوع ده چې د دې په دې برخه کې پریکړه له څو میاشتو راهیسې ځنډیدلې ده، او په مخکنی راپور کې مو واورېدل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې اونۍ په دې اړه خپله وروستۍ فیصله په ملت ته د ځانګړې وینا په ترڅ کې اعلان کړي. انټرنیشنل هرالد تریبیون ورسپانې په خپلې وروستۍ غونډې کې د دې بحثونو او د هغو د احتمالي نتیجو په اړه یو مطلب خپور کړی چې لنډیزي احمد تکل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم منموهن سنگ سره په یو غټ خبری کانفرنس کې یادونه وکړه چې د تګلارې بعد د بوش د ادارې له تګلارو سره توپیر ولري. د وویل د دې یو هدف دا دی چې القاعده شبکه پرې نګدي د سیمه د امریکا پر ضد د حملو لپاره وکاروي، او بل هدف یې په افغانستان کې د ثبات راوستل دي. اوباما وویل د دې نیت دا دی چې لا تو کلونو وروسته چې پترس کې څه د کافي امکاناتو د کمښت او څه د یوې اغیزمنې ستراتیژۍ د نشتوالي له وجې دا ماموریت بریالی نشو د افغانستان ماموریت بشپړ کړي. که څه هم ښاغلی اوباما او نږدې همکارانو یې په افغانستان کې د پرمختګ لپاره ځینې معیارونه مشخص کړي او پر افغان حکومت یې هم فشار راوړی چې خپله برخه مسؤلیتونه ترسره کړي، خو د امریکا ولسمشر د سې شنبې د ورځې په څرګندونو کې په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د اوباما نږدې همکاران وایي ولسمشر ښایي افغانستان ته له 15 تر 30 زرو پورې د امریکایي سرتیرو له استولو سره موافقه وکړي، که څه هم دوی شک لري چې دا به وروستۍ شمېره وي. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر اوباما د دوشنبه په ماښام د جګړې له شورا سره مشورې پای ته ورسولې، او ښایي د راتلونکي سه شنبه په ورځ ملت ته په وینا کې خپله پریکړه رسمن اعلان کړي. د سپینې ماڼۍ یو مقام چې د غونډې له جریانه خبر شوی انټرنیشنل هرالد تریبیون ورسپانې ته ویلي چې په دې غونډه کې ولسمشر اوباما له هغه میزه چې د ده سلاکاران یې شاته ناست وو ګرد چاپېره تاوېده، له هر یوه یې جلا پوښتنه کوله چې څه فکر کوي او څه اندېښنې یې لا هم په زړونو کې شته. دا مقام زیاتوي چې په دې غونډه کې تودې خبرې وشوې. اوباما به د چارواکو د خبرو په منځ کې نورې پوښتنې کولې، او نور به هم یو د بل په خبرو کې ورلوېدل. د چارواکي چې د خپل نوم د نه ښودلو په شرط خبرې کولې زیاته کړه کله چې د شپې په 10 غونډه پای ته ورسېده، ځینو جګپړو چارواکو بیا هم په وړو ډلو کې بحثونو ته دوام ورکړ. په دې غونډه کې په افغانستان او پاکستان کې د پرمختګ له معیارونو نیولې افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو تر شمېرې پورې پر بېلابېلو مسایلو خبرې وشوې. ګڼ شمېر چارواکي وایي چې ښاغلی اوباما تر پایه د اضافي سرتیرو د شمېرې په اړه له کومې دقیقې شمېرې سره موافقه ونه کړه. افغانستان ته د اضافي عسکرو د استولو په برخه کې د ولسمشر اوباما د اندېښنې یو دلیل د انټرنیشنل هرالد تریبیون په وینا ښایي په کانګرس کې د ده په خپل ګوند کې دننه د جګړې د پراخېدو او د هغې د لګښتونو له وجې نارضایتي وي. د کانګرس د خلکو د استازو جرګې مشرې نانسي پیلوسی له غونډې مخکې وویل چې په امریکا کې په دې اړه اندېښنې په زیاتېدو دي چې آیا موږ د دې جګړې لګښتونه پوره کولی شو کنه. د زیاته کړه دا نه غواړي د ګوند اهداف په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کولو قرباني کړي. امریکایي چارواکي وایي د دوشنبه د ماښام په غونډه کې چارواکو د هغې طرحې په اړه هم خبرې وکړې چې افغانستان ته په څو پړاوونو کې د سرتیرو د استولو سپارښتنه کوي. د دې طرحې له مخې د سرتیرو لومړۍ ډله به د راتلونکي کال په پیل کې د افغانستان جنوب یا ختیځ ته واستول شي. د طرحې پلویان وایي چې د امریکا پوځ باید د کال په هرو دریو میاشتو کې د یوې پوځي لوا د استولو توان ولري. ورځپاڼه د یو بل مقام له قوله لیکي چې وایي ولسمشر اوباما او د هغه نږدې همکاران له افغانستانه د وتلو د ستراتیژۍ پر بنسټ فکر کوي، خو له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو لپاره مهالویش نه جوړوي. د مقام زیاته کړه. د دې ستراتیژۍ لمخه د ځنګړو اهدافو لپاره ځنګړې نیټه ټاکل کیږي او د دې لپاره دای د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د مشر کارل لیوین وړاندیز ته اشاره کوي چې وای د 2012 کال تر پایه به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر له 290,000 څخه 240,000 او د پولیسو له 43,000 څخه 160,000 ته لوړ شي. که څه هم د امریکا ولسمشر په دې برخه کې چې څه وخت به د اضافي عسکرو د شمیر په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي څه نه دي ویلي، خو چارواکي وایي د کانګرس مشران د راتلونکي سه شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د ګډون لپاره سپینې ماڼۍ ته بلل شوي دي. امریکایي چارواکي همداراز وایي ولسمشر اوباما به یو لړ مشخص اهداف او د اجراتو لپاره له افغان چارواکو څخه سختې غوښتنې هم په ګوته کړي. د دې چارواکو په وینا اوباما به له افغانستان سره په پوځي او ملکي برخو کې د امریکا مرستې په دې اجراتو پورې مشروطې کړي. په داسې حال کې چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه له څو میاشتو راهیسې بحثونه روان دي، 30,000 هغه رقم دی چې د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس، د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز امیرالبحر مایک مولن یې پلویان دي. امریکایي چارواکي وایي ولسمشر اوباما به له پاکستان او نورو سیمه ییزو قدرتونو څخه هم غوښتنه وکړي چې په افغانستان کې د ثبات راوستو په چاره کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې د ولسمشر اوباما لخوا د افغانستان د ستراتیژۍ له اعلان وروسته به د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینټن په هغه غونډه کې چې د ډسمبر په 3 او 4 نیټه په بروکسل کې جوړیږي د ناټو غړو هیوادونو ته معلومات ورکړي. میرمن کلینټن به د ناټو غړي افغانستان ته تر 300,000 پورې د اضافي پوځي ځواک د ځانګړي کولو په ګډون نورو ژمنو ته هم وهڅوي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د پخوانی شوروي اتحاد د مشترک المنافع یا هم ګټو خپلواکو هیوادونو د ترهګرۍ ضد مرکز لخوا په غونډه کې د افغانستان حالات څېړل شوي دي. په دې ناسته کې اندېښنه څرګنده شوې چې د افغانستان او پاکستان نازک حالات به د دوی پر هیوادونو هم اغیز وکړي. په غونډه کې ویل شوي چې طالبان د افغانستان شمال ته رسیدلي او غواړي چې خپله ایدیالوژي د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې هم خپره کړي. دوی وایي په دې برخه کې به په ګډه کار وکړي او د افغان حکومت سره مرسته هم ضروری ده. فرید عمر او په دې اړه له مسکو څخه نور جزئیات.
د منځنۍ آسیا او د پخوانی شوروي اتحاد د همګټو خپلواکو هیوادونو د ترهګرۍ ضد مرکز په غونډه کې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د فعالیت د زیاتوالي له امله اندېښنه ښودل شوې ده. دا مطلب د دغه مرکز د مشر مرستیال مارات ایمانکولوف د سیشن می پورات په بشکیک کې څرګند کړی دی او زیاتوي چې طالبان نیت لري چې د ترهګرۍ ضد نړیوالې ټلوالې د اکمالاتي قطارونو لاره چې د افغانستان د شمال ګاونډیو هیوادونو څخه تیریږي بند کړي. د دې غونډې برخوال وویل چې طالبان غواړي د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره خلاصه کړي. په دغه غونډه کې د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو همګټو هیوادونو د ډله ییز دفاع تړون غړو هیوادونو او همداشان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د شانخای د همکاري د سازمان استازو برخه اخیستې وه. دا مطلب د قزاقستان انټرفاکس څرګند کړی دی. د غونډې برخوال وویل چې د طالبانو سره مرسته کیږي تر څو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاره پیدا کړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر قادر بیگ سربایوف په غونډه کې وویل چې د افغانستان اوضاع د منځنۍ آسیا امنیت ته ګواښ سره مخامخ کړی دی. دی زیاتوي چې د طالبانو مشران غواړي په قرغیزستان او د منځنۍ آسیا په نورو هیوادونو کې اوضاع د افغاني کولو په لور پر مخ بوزي. خو د منځنۍ آسیا او د پخواني شوروي اتحاد د همګټو خپلواکو هیوادونو د ترهګرۍ ضد مرکز د مشر مرستیال مارات ایمانکولوف وایي
действительно здесь неоднозначная ситуация складывается в центральной азии прежде всего это вызвано
фактически дельта яни доманзани азия по хивадуну ки по мутлака тога дас ява авзара мунташевичи ага тур намки да афганистан ау пакистан да каркечин авзац ха агзмана ки ви ау да дугу двар хивадуну печили халат да манзани азия хивадуну хам тахпили агизранди равали ау да таджикистан узбекистан киргизстан казахстан банди манфи агиз чинди дезятави дир талиб جنگالی د افغانستان په جنوبی سیمو کې د جګړې د دوام لامل شړل شوی او وی اوس د افغانستان شمال ته راغلی دی. نو د دوی سره باید کلکه مبارزه پر مخ یوړل شي. نو زما په اند په لومړي قدم کې باید موږ د هیڅ زما تقدم یعنی دفاعي ترتیبات ولسو مخکې د دې چې دوی راڅرګند شي او اوضاع ګډوډ کړي باید وټکول سي او لمنځه یوړل سي. موږ باید تر ټولو مخکې د دغو افراطي او ټورستي کړیو ځای ځای کې فنه شکړو او لمنځه یوسو. ایمان کولوف وایي نړیوال اقتصادي بحران هم د جنایتکارانو د را څرګندېدو یو عمده علت دی. د زیاتوي بېروزګاري یو بل علت دی. په ټولنه کې ټوریزم او افراطي کړۍ تقویه کوي او د هغوی صفونو ته ورځي. دی وایي که چیرې په افغانستان او پاکستان کې وضع حتی حالت ته راوګرځي نو دا به د منځنۍ آسیا پر هیوادونو هم تاثیر وکړي او په دغو هیوادونو کې به هم بې ثباتي لمنځه ولاړه سي. مارات ایمان کلیوف وایي زموږ په هیوادونو کې د ترهګرۍ په وړاندې د کلونو راهیسې مبارزه مثبتې پایلې لرلې. خو نورو جدي اقداماتو هم ضرورت شته چې باید ترسره سي او په دې برخه کې باید د افغانستان د حکومت سره د ترهګرۍ او مخدره توکو پر ضد مبارزه کې د کادرونو په روزلو کې مرسته وکړو او افغانستان باید د دغو شومو پدیدو د لمنځه وړلو لپاره ځانګړي جزتامونه جزتامونه وروزی تر څو د افغانستان حکومت وکولی سي د خپل هیواد اوضاع په خپله کنټرول کړی سي. د ترهګرۍ پر ضد دا غونډه د پخواني شوروي اتحاد د خپلواکو او همګټو هیوادونو لخوا د 2008 او 2010 کلونو د پروګرام له مخې عملي کیږي. فرید عمر د ازادي راډیو مسکو.
پاکستان چې د سخت دریزو وسلوالو د حملو د مخنیوي او د اقتصادي ستونزو د لرې کولو لپاره هلې ځلې کوي، په وروستیو کې د یو بل سیاسي بحران له خطر سره مخامخ دی. که دغه بحران لمن پراخه شي، ممکن ولسمشر آصف علي زرداري دې ته اړ شي چې د جمهوري ریاست دوره نیمګړی پرېږدي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف په 2008 میلادي کال کې د بخښنې یو فرمان صادر کړ چې له مخې د زرداری په شمول په زرګونو چارواکي او سیاستوال د اداري فساد او نورو جرمونو په خاطر له قضایي تعقیب څخه معاف شول. آصف علي زرداری چې د خپلې وژل شوې میرمنې بېنظیر بوتو په کابینې کې یو وزارت ورلغاړی و او په مستر 10% مشهور شوی، له دغه فرمان څخه په ګټې اخیستو د جمهوري ریاست تر مقامه ورسید. د دې لپاره چې دغه فرمان په قانون بدل شي، د پاکستان سترې محکمې له منظورېدو څخه ډډه کړې او په پارلمان کې د ورته هدف لپاره هم د زرداری هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. کارپوهان وایي که دغه قضیه محکمې ته لاره پیدا کی، کېدای شي چې زرداری د جمهوری ریاست څوکۍ له لاسه ورکړي. زما همکار نوریاس نوری په دې اړه په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي کارپو احمد سیدی پوښتلې ده.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو کارپو او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات احمد سیدی غواړم په دې اړه ستاسو نظر واورم چې ویل کیږي کچېرې د پرویز مشرف لخوا د 2008 کال د بخښنې فرمان سترې محکمې لخوا یا د پارلمان لخوا منظور نشي چې دواړو هم ورسره مخالفت څرګند کړی دی، ممکن هیواد د سیاسي بحران پر لور لاړ شي او ولسمشر آصف علي زرداري هم ونشي کولی چې خپل دوره بشپړه کړي.
په 2008 کې جنرال مشرف د دې لپاره چې بیرته قدرت ته پاتې شي 8000 نفر چې تقریبا 3000 سیاستوالو د هغه جنایات یا هغه ګناهکاري چې درلودل معاف کړه، چې پکې کرپشن، اختطاف، قتل او نور پکې وو. دې د ټولو په سر کې آصف علي زرداري چې اوس رئیس جمهور دی، رحمان ملک، الطاف حسین، چودر مختار، قوس علي شاه، آفتاب شیرپاو او نور دلو تطلیب و عوض حسین. تر هغه وخت پورې چې په پاکستان کې محکمه تایید ونه کړي، پارلمان پکې فیصله ونه کړي، هغه قانون کې نه تبدیلیږي. تر هغه وخت پورې چې قانون نه تکمیل شي، دا مجازات په ځای کې دي. بل خبر هم دا ده چې د بلوچستان معضله زیات مخ ته را روان دي. دې لپاره چې د اکبر بختي قتل او د بلوچستانو چې په قبض کې د پاکستان حکومت متهم دی، مشرف متهم و، دا هم یو معضله ده چې بلوچستان استقلال او آزادي غواړي. خبره دا ده چې د پیپل پارټي کوشش کوي نږدې انتخابات وکړي، چې په انتخابات کې وګټي، کې ځان مزکي. چې دا کار ونه شي، زما په باور هیڅ امکان نشته چې آصف علي زرداري خپل در به تکمیل کړي. حتما آصف علي زرداري د حکومت له منځه ځي، سقوط کوي، بیا نو ورس دور نواز شریف ته نور خلکو ته به ورسیږي. د پاکستان حالات زیات پیچیده دي او د آصف علي زرداري ماموریت دوام امکان نشته.
سیدی صاحب له دغه فرمان سره ستره محکمه ولې مخالفت کوي؟ د ستره محکمه قاضي القضات خو د پرویز مشرف په لری کېدو سره بیرته په خپل کار وګمارل شو او په پارلمان کې اکثریت هم د پیپل ګوند په لاس کې دی.
تاسو معلوم ده چې دغه اف حق وخت مشرف امضا کړی و چې چودری چې اوس قاضي القضات دی هغه لری سوی و. بیا نو وروسته د پارلمان او د حکومت فیصله وکړه چې حق کان چې د مشرف په دور کې وو داغو فیصله د منلو وړ نه دي. داغو فیصله مسترد شوې. د پیپل پارټي درسته په مرکزی پارلمان کې اکثریت لري اما په لاهور کې اکثریت به نه لري. په کراچي کې یو تعداد به لري چې یو تعداد متهم دی. مثلا په صوبه سرحد کې څوک متهم نه دي. د نېشنل عوامي پارټي دی، د پیپل پارټي نه دي. بیا د پیپل پارټي په منځ کې مخالفتونه ده. تقریبا یوسف رضا ګیلانی چې وزیر اعظم دی درسته چې دی خدمتام دی، د نواز شریف سره نږدې ملګری پاتې شوی. آصف علي زرداري د خلکو نو تجدید شوی. آصف علي زرداري ته په پاکستان کې داسې مشهور ده چې دی ته دا یکه وایي. دا یکه په دې معنا چې هر وخت د نواز شریف وخت کچې دا کېدل دی لس فیصده غوښتل. بیا نو د دې مشکلات زیات دي. تر هغه وخت پورې چې محکمه فیصله ونه کړي دا کار به شونی ور نه دي.
افغان سیاسی کارپو احمد سیدی و او بخی د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه دوه منیمایي ته ورسیدو. لسنیمه بجی دی د مخاطر دی چې د ازادي رادیو د دېونه بحث ووري. نوریاس نوري استډیو ته راغلي دي او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
سپین مانی وای چې ولسمشر باراک اوباما به د افغانستان د جګړې په اړه خپل نوی ستراتیژي په راتلونکي اونۍ کې ملت د وینا په ترڅ کې اعلان کړي. د برتانیا صدر اعظم ګورډن براون وای د ناتو لس متحدین چمتو دي چې د افغانستان جګړې ته 5000 نور عسكر ولېږي. روسیې له امریکا او ناتو څخه غوښتي چې د افغانستان د جګړې په باب د معلومات ورکړي او وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ همکاري د افغان ماموریت د بریالیتوب لپاره ضروري ده. د افغانستان په جنوب کې د ډنمارک یو عسكر پرون په یوې چاودنې کې ووژل شو. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې پرون د عملیاتو په ترڅ کې 8 وسلوال طالبان ووژل شول. په کاپیسا ولایت کې نن د نجونو لپاره دوه نوي لایري پرانستل شوې. په پیښور کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې درې تنه ژوبل شول. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې پرون د ممبئی پر ښار د تیر کال د تروریستي حملو په تړاو وو مشک کسان محاکمه کړل. هن نن د دغې خونړۍ حملې چې په کې څه باندې 168 کسان ووژل شول یو کلن یاد لمانځي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره بنن په هغې غونډه کې چې دوه ورځې به دوام کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د دې غونډې د مخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې په اټومي وسلو سنبال ایران د منلو وړ نه دی. اسرائیل پرون اعلان وکړ چې په لویدیځه غاړه کې د لسو میاشتو په مخه د هستوګنځایونو د جوړولو کار محدودوي او ټاکل شوی چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین نن فرانسې ته په دوه ورځني سفر ولاړ شي.
دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو هر ورځ تاسو د سهار لو بجو د ماخام تر لو بجو په منځني سپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې www.azadiradio.com او یا هم .org په یاد لرئ. او سم ورسیږي د ازادي رادیو د دیونی باسته په دغه باس کې د افغان ولسمشر د وروستیو ژمنو په اړه خبرې کیږي. هغه د لوړې په مراسمو کې د اداري فساد سره د مبارزې او په ټولنیزو او امنیتي چارو کې د بدلونونو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زمونږ د دې اونۍ د بحث موضوع د لوړی په مراسمو کې د جمهور رئیس حامد کرزي وینا او د هغه کړې ژمنې دي. حامد کرزي په خپل وینا کې څو مهم ټکي بیان کړل. هغه اداري فساد یو خطرناک ستونزه بلله او ویل چې د څېړلو لپاره به په کابل کې کانفرنس جوړوي. جمهور رئیس وسلوال مخالفین سولې ته راوبلل او ویل چې په هیواد کې به د امنیت او ثبات راوستلو لپاره لویه جرګه جوړوي. کرزي همدارز د افغانستان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا ټینګار وکړ. همدارز یې وویل چې په راتلونکو دو کلونو کې به ټولې خصوصي امنیتي کمپنۍ لغوه کوي او مسؤلیتونه به ملي ځواکونو ته ورپغاړه کوي. دا چې دا اقدامات به څومره په عمل کې پلي شي او د پلي کېدو لپاره اوسني شرایط مساعد دي او کنه، په دې اړه مو د بحث لپاره د ولسي جرګې غړی محمد داوود سلطانزوی، د سیاسي چارو کارپوهان احمد سعیدی او محمد اسحاق اتمر د کابل سټوډیو ته بللي. ټول ته خره خلاص توه
مننه
زه به اول دغه اداري فساد له موضوع نه شروع کوم سه د جمهور رئیس لویدان او روس ته دغه د دغه کانفرنس غیادونه وکړه چې په پیری کې به د اداري فساد موضوع چړل کیږي د غلو لپاره چمتووالی شروع شوی ده او جمهور رئیس د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژي د سارنې عالی ادارې ته دند ورکړي چې د دې کانفرنس د جوړیدو کار پیل کړي ښاغلی سلطان زوی ستاسو په نظر دغه کانفرنس څومره مؤثر ثابت کیدی شي او د دې لپاره سم مؤثر ثابت سي څه باید وشي
زه فکر کوم چې کدی نوی رئیس جمهور وای چې کار شروع وای کانفرنس جوړول او کمیشن جوړول یو معنا درلودله مګر موږ ډیر کانفرنسونه په افغانستان پاکله درلودل په دې اتو کلو کې او په دې اتو کلو کې دای رئیس جمهور وو کافی کانفرنسونه دته موجود دي د نتایج ورته موجود دي کمیشنونه جوړ شوی دي نتایج د کار موجود دي دای د اول ورځ نه باید په کار شروع کړای وای او د فساد په مقابل کې کانفرنس ضرورت نسته فساد په مقابل کې عمل ته ضرورت دی هم د اوس زینې شواهد موجود دي چې هم د اوس دای په کار سی باید خپل پاک کابینه پاک کی همدغه سرپرست کابینه باید پاک کی دی د خلکو ته داد پیدا کی چې د واقعا جدید او شواري خبرې نکي او بل دا چې ډیره مهمه موضوع ده چې د خپل بیانې کې ویل چې ویل کیږي اگر چې د فساد پر ارتباط په بدبات کې ډیر واسي پوخ پیدا سو د فساد پاکله دا چې رښتیا ده کنه دا بل خبره ده د خبرې ده چې دا د رواني حالت خي چې لا هم د انکار په حالت کې د فساد پر ارتباط په خپل دولت کې د دولت جګپورو قاماتو کې نو زه فکر کوم چې څوک چې د انکار په حالت کې د علاج د لارې جوړول ورته لږ زره مشکل تر کېږي زه فکر کوم چې کافی فساد په دولت کې موجود دی او کافی دته کافی انتخابونه موجود دي د چاپ سي لار سي د سم نظر چې یو نفر یو د پلاس کې زرابین نیچ به زرابین کې پیدا کی زه فکر کوم چې سترګې پټې می پیږي چې کوم وزیر کوم رئیس کوم معین کوم والی کوم محتکر تاجر په دې بازار کې چوره چولای په دې وطن کې لوټ اچولای او په دې وطن کې خلکو ته د سي حالت په خړای چې خلک د دولت نه بيزار سوي دي دغه محدود اشخاص په واسطه د محدود اشخاص ته معلومه دي دې فقط یکه یکه راوري قانون ته دی اوسپري نو شاید ونه کی فقط قانون ته دی اوسپري او هغه دې حساب ورکي بس خلاص
مننه سیدی صاحب تاسو څه نظر لرئ سلطان زوی صاحب خو ویل چې دغه کانفرنس جوړیدو ته دغه ضرورت نشته بل خواد په د افغانستان په حکومت هم فشارونه زیات سوي دي چې د اداري فساد پر ضد غ خپل اقدامات ګړندې کی مخکلي دي چې جمهور رئیس لوړو کی د امریکا جمهور رئیس په راپورټونو کې راغله چې د افغانستان دولت شپږ میاشتې وخت ورکړي چې د اداري فساد لمنځه یوسي یا راکم کی تاسو ستاسو په نظر څنګه مبارزه باید وسی دغه پدیدې سره
مننه هغه بیانې چې کړی چې ورکه په الف و فادری کی د کاغذ لمخینه ارمانی لنګان خه بیانو اما دا چې کرزی سه په دې شرایط چې د امکانات لري چې هغه بیان تطبیق کی دا باید یو سوال مطرح وي اول په دې مملکت کې یوازې مشکل فساد نه ده اعتماد ملی نسته اعتماد ملی نسته فقر نبود امنیت با وجود چې امنیت او فساد دواړه لازم او ملزوم دي تر هغه وخت پورې چې امنیت نیمي فساد له منځه تری نسی تر هغه وخت پورې چې فساد وي امنیت له منځه نسی مخکې د کانفرنس په باره کې زوایم چې دغه کانفرنس ګټه به نکړي کانفرنس به دایری کې یو تعداد به کینی خدر شګانی وی خنک توی وی خ بیانه باور کی خه پلو وی خه چلو وی مصرف ووسی یو څولکه بیان ورست یو مساوات صدرې آیا دغه مساوات قاعده چې د مساوات به تطبیق کې سوب ده هغه وخت چې مضبوط محاکم مضبوط سرانوالی مضبوط پولیس هغه سوق چې دا وظیفه لري چې د مساوات به تطبیق کی په دې شرایط کې موږ دغه ظرفیت نه لرو دا امکانات نه لرو تر هغه وخت پورې چې موږ ظرف پیدا ونه کړو بیانو یعنی اوبه په ظرف باندې ایثار کیږي تر هغه پورې چې ظرف نه پیدا کیږي دا امکانات نشته کانفرنس ته څه ضرورت فقط دولت دا لطف وکړي له مفسدین نه حمایت پشتیبانی ونه کړي هر څوک چې مفسد دی کوریا معلوم ده ځای معلوم ده نوم یې معلوم ده قانون منګول ته ووسپاري مجازات او مکافات په دې وطن کې عملی سي خارجيان هم دا تعهد وکړي چې موږ خپل مفسدين یعنی منګول ته ووخو یعنی پښتون ووکو اما دغه چې د افغانستان دولت کړي چې خارجیان په نینی رئیس جمهور امضا کړي خارجي په افغانستان چې هر جنایت کړي افغانستان حق نه لري چې دغه پښتنه وکړي دا هم یو مشکل کار ده کاش کې مونږ دا امضا له موږ راغیری دا امضا باندې کړی وي دا هم یو خطر ده چې یعنی خارجیانو ته موافقت ورکول
اتمر صاحب په دې وروستیو کې د اداري فساد پر ضد عملی یا د دوی ادارې هم زیات سوي دي او اقدامات په اصطلاح د دوی زیات سوي دي لکه د اداري فساد پر ضد باندې یو ځانګړی او د لوی جرمونو په ضد ځانګړی اداره جوړ شوله او همدارز لوی سرنوال وړاندیز وکړي یو نوې محکمه جوړ شي ځانګړی سي هغه وزیران سي په فساد کې ښکېل دغه محاکمه کړای شي غوي د ته ورته نور اقدامات هم سوي آیا دو نور ملمنو خو دغه اقدامات ناکافي وبلل د دوی لسرګندونو داسې کاردله تاسو هم په همدې نظر یاست چې کوم بل نظر لري
زما پانت یوازې اداري فساد د دې وطن ستونزه نه ده د وطن په تیر وختونو کې د دغه کسان له خانه یوازې د اداري فساد مسله نه بلکې د ډراک مافیا د مواد مخدر قاچاق او د هغه تجاوزونو قتلونو او زوروین څخه هم باید دلته یو محکمه چې هغه وڅېړي او هغه تحقیق کړي په طور د مثال تاسو وګورئ په تیر وختونو کې همدا اوس که تاسو وګورئ ډېر لنډ مثال به تاسو ته ورکړم بېګا شپه یا تېره شپه په تلویزیون کې داسې ویل شو تقریبا دوه درې وزیران د پوسنی کابینه کې چې دوی عملا په فساد باندې ککړ دي فساد خو داسې یو شی نه ده چې تاسو هلته لاړ شو هغه وګورئ او هغه یو بیرغ په سر باندې ولاړ وي او تاسو دا ګیر کړئ چې دغه فساد دی زه همدغه سټډیو نه چې تاسو سره ناست یم یو کیلومتر تاسو دې خواته لاړ شئ د فساد عوامل ټول ګوري نتیجه ګوري د فساد کارته تاسو ګوري حتی دا فساد دومره عملی واضح و چې د امریکا سفیر دا په ګوته کې په خپل بیان کې چې وروره هغه کسان په تور خو کې چې ګرځي هغه کسان چې باډي ګاران د هغه د ژوند ساتنې لپاره دي هغه کسان چې شیرپور غوندې کورونه لري د دوی راشه تاسو هغه سابقه وګوري دوی دغه پیسې د کوم څه نه کړی که کور ورته دولت ورکړي که او نمبر ورته شاروالي ورکړي دا کور دی په کوم پیسو جوړ کړی چې 15 لک شپک لک نه سره پای دې د سیاو کور جوړه همیشه ډالر باندې همیشه منګه کډ فساد نو مخلو هغه سره باید یو سیستم معرفي کو زه ډیر تاسف په دې خرم چې کله دولت باندې کم سړی یا کم څوک وای چې فلانی کس ډیر متجاوز په تیر وختونو کې د سې ظلمونه کړی دي دومره قتل کړی دومره دولتیزم کې غصب کړی دومره د خلکو کورونه غصب کړی هغه چا محکمه تریزه کړی دا د خندا وړ خبره ده چې دولت کینی او خلکو ته وایي چې تاسو راځي په دې خلکو باندې ارزو کوي دولت باید داسې یو قضایي سیستم لري داسې یو پولیسو لري چې څوک په دغه شان باندې متهمي متجاوزي هغه عملا په مغه لحظه کې باید دستگیر کړي دولت دا باید خلکو ته منتظر پاتې نه شي چې تر څو چې خلک غا خپل پورتنی کې دا فلان کس یا فلان کس د محکمې ته نیلیږي دا ډېر غلطه مفکوره ده بل خبره افغانم صاحب زما عقیده دسته که مونږ باید په سیستمونو باندې کار وکړو قضایي سیستم زموږ د تحقیق سیستم زموږ
اتمر سب که د کانفرنس په مخ کې لرو هغه د جوړیدو لپاره هلې ځلې روانې دي د کانفرنس باید څنګه وو سیستم په نظر سره بل اخر دغه موضوع په خټوګه و چړل شي او یا کوم بل لارې چارې تاسو په نظر راځي
مونږ یو مطلب لرو وای باید خوریدونکو وسی خارجان دا مطلب کې من باید خوریدون کیو زمان دولت تروسه پوری خوریدون که نده خلقو چیغ وحلی دی چی وار دغا والی شوات خورده خلقو چیغ وحلی دی چی دغا موز قماندان شوات خورده خلق چیغ وحلی چی دغا قماندان متجاوز دی خلقو زمکه لیکن تردینه نا پوری پا دیاتو کالو که دولت یا وامل اقدام نده کرده زکر چی دا خ شنونده یا خ وقنیون که نده خلص نر نده پیویستاب دولت باید دلتا خلقو تا خواک نیستی خلق چې خلق څه وایي یو ځل وګورئ چې دا خلق دا مونږ چې دغه خبرې کوو دغه شی دي دغه مونږ ته خو څوک تاسو خو مونږ ته تنخواه نه راکوئ معاش نه راکوئ خو مونږ دغه خبرې کوو د دې دپاره کوو چې دا خلق واوري او پوه شي هغه نه چلوګیري وکړي زما دف دا دی چې هغه شنوا غوږ په دې دولت کې نشته دی مونږ جرګې براو بلو جرګې خبره ده کمیسیونونه خبرې دي که د دغو ریکمنډیشنونو باندې که د دغه سفارشونو باندې څوک غوږ وګرئ ډېر فیصلې شوي دي په دغه تیر جرګګۍ کې چې دا د قومي جرګګه وه دې کې هم ریکمنډیشنونه ورکړل شو سفارشونه ورکړل شو کوم څه شو بیا بالاخره دغه نتیجه څه شو هر کمیسیون دغه پارلمان څونه فیصلې وکړې زه نه پوهېږم دا کوم فیصله عملي جنبه ونیو دغه نور کمیسیونونه چې دغه جامع مدني د نه پېم چې حقوق بشر د نه پېم چې دغه نور مدني نهادونه د دوه تمام رس فیصلې ورکي تمام رس کمیسیونونه د اړیکې کانفرنسونه د اړیکې نتیجې خپل ورکي وړاندیزونه ورکي خودو څوک په دې باندې غوښ نه کری خبره سم ده چې دوی باندې دې کار د پر خ غوښنیون کې وسی د خلکو خبره ته غوښ نیسي هغه تحلیل کې او د هغه د پلیکیدو د پر دوی باندې پلان نو ځکه زما په عقیده په کمیسیونونو باندې چنې کیږي دوی بعد سیستم د قضایي خپل اصلاح کې جوړ دي حاکمیت د قانون نظارت پر تطبیق د قانون باندې دغه سیستمونه باندې باید دوی کار وکړي دغه میکانیزمونه باندې دوی کار وکړي چې تر څو چې هغه مسؤلیت چې خلکو ته ضروري دی خلک بدین متقین شي چې دولت یو اکاونټیبل جوابگو حسابگیر یا دولت ده
یو بل مسئله سه ده جمهور رئیس پا وینا که مهم و آغا ده سول لپاره ده لوی جرگی را بللو اوس ویلکی گی ده جمهور رئیس ویند ویلی سه اوس پا دی غور روانه سه آیا طالبانو تا ده جرگی که گردون ورک رای سه او کنا دوی وای سه دو اپشن یا دو انتخاب دلت وجود لري یا دا سه یو دیر پراخ سه دیر شمیر خلکو ده خلکو دیر استاز پیه گردون لری دا سه یو جرگا جوڑ سه و بیا یو دل جوڑ سه هغه د طالبانو سره یا د مخالفینو سره د تماس در ووسی بل دا چې خپل مخالفینو ته دغه استادو ته مستقیما په جرګه کې بلنه ورکړسي د ګډون سلطان زوی محترم تاسو دغه سی او جرګه د کوم یو ډیر طرفدار یاستي یا هم دغه جرګه ته خوشبینه یاستي او کنه
لوی جرګه په اساسي قانون کې ځانته معین تعریف لري او معین یو فرمول ورته موجوده ده د دې فرمول د تطبیقول لپاره د ولسوالیو د شوراو موجودیت شرط دی که اگر اون لرو دغه لوی جرګه چې اساسي قانون کې تشکیل شوی دی نشي جوړیدای په هغه اساس د دې انتخاباتو لپاره مونږه وخت ته ضرورت لرو بل که استراری لوی جرګه هم جوړیږي د استراری لوی جرګه لپاره هم په اساسي قانون کې د استراری ایالت لپاره یو تعریف موجود دی چې په هغه کې بیا نشي کولای تاسو اساسي قانون ته تغییر ورکړي نشي کولای چې بازي نور شیانو کوي نو جمهور رئیس نه پیغام چې دغه لوی جرګه چې بلی په کوم اساس باندې بلی او په کوم اساس باندې د تشکیلي دا باید خلکو ته واضح شي بل دا چې که طالبان پکې غوښتل کیږي آیا طالبان د سره اشتراک کوي آیا طالبان د شرایط مني آیا دایده طالبان شرایط منی دا موضوعات باید روخانه چیده سی که دا نیستی سی لوی جرگه دایره سی بدون لیسی هدف معلومه ای بدون لیسی دا اساسی قانون که تعریف نه سر روانه نموسی افغانستان خلق کافی اصلا دا دولت و خاقل کرده خود باندی عادت لیسی اساسی قانون پولندی که مگر آیا دیده نور زایسته سی اساسی قانون دا پولندی که و بلا دسی جرگه جوره کو چی دا اساسی قانون موافق یا تشکیل راسی دا خلق تسنگ تشریف ورکو دا تسنگ جوړی دا چې دا ټول سوالونه باید حل سي قبل دې چې جرګه را بلل کی او بیا جرګه چې را بلل سوله هغه جرګه بیا د سي کیږي سي د غمبوس لانا تاسو خوشی کوي او هغه کې هر شی امکان لري چوسی هغه کې کیدای شي د نظام د تغییر لپاره زین حرکتونه را پیښي هغه کې کیدای شي یو ور دفتر غوونه جوکسي خارج قواد هم د غوس ووزي هغه جرګه چې د اساسي قانون پرته یو جرګه جوړ شي هغه کې د هر شی امکان سره سبا وایي چې خارجي اساکر دی ووزي بل سبا آیا افغانستان د دې توان لري چې هغه وسغمي دغه موضوعات ته باید مونږ چې ښه کافي دقیق سو او بالغې نه احساسات اشواري خبرې وکړو
سیدی صاحب تاسو نظر لرئ د لوی جرګې او د سولې د خبرو په اړه
لوی جرګې د لوی جرګې خبرې زیات مخکې دي اول باید مخالفین دولت افغانستان یعنی طالب ته وایي هر سوایي دولت افغانستان خارجیان پر رس کې امریکا طول پیدی نظر شی چی مساله یو ضرورت ده بیل مساله نه پیدی وطن کی حکمت نکیگی یو بل مساله ده چا سره یوازی ده طالب سره یا حق سوک چی ده دولت نخابت دی یا پا برکی دی یا پا دنه نکی چیری پا کوم اجندا پا کوم مشقصات پس خبری اول باید دا بستر سازی وسی ورسته فکر وسی چی لوی جرگه او قشتل سی که نکشتی بیانو لوی جرگم داسی لوی جرګه چې په قانون اساسي کې مخالفت پکې نیوي لوی جرګه چې قانون اساسي تر پښو لاندې سي دا بیا نو مشکل ده زبا تر هغه وخت پوري چې د یو مجلس لپاره بستر سازی نسی قانون په نظر کې ونی نه ولسی دا هم خراب نسته زه په خوشبین نه یم.
او سیدی صاحب د لوی جرګی په باره کې د پنړیوال ټولنه او ځینو هیوادونو ترمنځ هم د نظر اختلاف شته. مثلا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی سي همدغه څو ورځو کې ویلی سي په دې اړه سي په دې لوی جرګی کې د وسلواله طالبانو ته هم ګډون ورکړی سي په دې باره کې باید په احتیاط سره ګام واخیستل سي. د دې دغه سرګندونه تاسو څنګه څه د دوی ملاحظه اصلي څه ده تاسو په نظر؟
یو ټوکی وکم، یو ځوان وو دا معنا لري، یو ځوان وو د هغه پښتنو کې څنګه ست په فلان جنۍ باندې خستګار وي دا کار وسو کنه سهوله شکر الحمدلله وای 50% خلاص ول څنګه خلاص ول زبم خوشیم مور بیا هم خوشاله دي پلار مې هم خوشاله دي جنۍ هم خوشاله نه دي مور او پلار هم خوشاله دي. اوس مونږ وای لوی جرګه دایره وو، آیا لمون مخالفین دا لوی جرګه مني؟ هغه په لوی جرګه کې حاضرېږي. سلطان زه بخښه توضیحات ورکړ، لوی جرګه دایره شو مخالفین رالی په لوی جرګه کې، ولی یو شرط دا چې خارجي قوتونه ووځي، قانون اساسي به تعدیل سي. آیا په دې شرایط کې لمونږ پارلمان، یا په دې شرایط کې لمونږ حکومت، یا په دې شرایط کې لمونږ هغه خلک چې دلته حضور لري امریکایان دا مني؟ یعنی خلاصه دا ده چې تر هغه وخت پورې چې زمینه سازی نسی، بستر سازی نسی، دا خبری چې ویاندان وایي یا بریاست جمهوری کې، دا فکر کوم چې فقط تش خبرې دي. مفهوم
نه اتمر سب. یو بل موضوع چې په لوی جرګې کې سره رابطه لري، هغه د وسلوالو مخالفینو خصوصا طالبانو دریز ده، هغه تل دغه مذاکرات تر کړی دي. نو پښتنه دا ده کچېرې دغه وسلوال طالبان په دغه جرګې کې ګډون وکړي، څه مثبت نتیجه به ورکړي؟ او کې وی نه کړي فرضاً، آیا بیا هم د ویل جرګې جوړول به څه نتیجه ورکړي د ثبات لپاره؟ په داسې حال کې چې د جګړې یو طرف پکې حضور نه لري،
ګوري تاسو کله چې جرګه کوي یا مصالحه کوي باید مشترک ټکي پیدا کړي، په هغه اجنډا باندې خبرې وکړي. دا هغه شي ته پاتې لکه چې مخکې هغه قصه سیدی صاحب وکړه چې خبره داسې ده چې موږ تر اوسه پورې په دې باور باندې نه یو چې طالبان د لوی جرګې ته حاضر شي، ځکه هغوی ځان ته اجنډا لري، هغوی خپل خواست لري. هغه خواست د هغوی غوښتنې تر څو پورې چې عملي نه شي هغوی یو قدم هم وړاندې نه ځي. د بل خوانه موږ باید تفکیک وکړو د طالبانو په منځ کې. یو هغه افغاني طالب دی چې زموږ رونه دي، هغوی سره موږ مشکل نه لرو، خو زما تاسف دلته دا دی چې دولت په دغه کال کې ونشه کولی چې هغه طالبان چاته دلته موجود دي. مولوی صاحب متوکل دلته شته دی، مولوی صاحب سلام ضعیف دلته شته دی، مولوی صاحب حکیم مجاهد دلته شته دی. دوی تر اوسه پورې هغه سره لا یو مشترکه مفکوره مشترک ټکی پیدا نه شو کړی چې دوی نورو طالبانو سره کینی. بل خوانه ځینې لکه سیدی صاحب مراور ورونه دي، هغوی سره باید د اتکال کې کار شوی، هغوی سره باید تیل وای، هغوی ته باید آیاتونه تیل وای، هغوی سره ناستې شوی. بل هغه قشر دی چې هغه قشر زه ورته وایم چې ډېر کوچنی دی، چې هغه اصلي متعهد ځان ته اجنډا لري د نورو په ګټه باندې، چې هغوی بهرني اجنډا لري، هلته بهرنیان دي، د هغوی سره مصالحه کول لکه کوم چې هیلري کلنټن ویل دا خطرناک دی، موږ نه باید خپل لاسونه وتړو شاته او هغوی ته لاړ شو چې د هغوی غوښتنه موږ پر ځای کړو. هغوی داسې غوښتنه لري چې قوتونه د افغانستان نه ووځي، هغوی داسې غوښتنه لري چې قانون اساسي د افغانستان د لغوه شي، هغوی ډېر نور غوښتنه لري چې هغه د افغانستان د حکومت یا د دولت د حوصلې نه اوچت دی، چې هغه نشي کولی. او بل هغه ملی اجنډا نه دی زمونږه، هغه فرامنطقوي دی، بین مللي دی، بین مللي تروریزم دی. هغه سره که هر مصالحه مون کوو هغه زمونږ د ولس او زمونږ د وطن په نقص باندې تمامیږي، په نقصان باندې تمامیږي. مونږ باید په هغه لار باندې غور وکړو چې هغه افغاني ډایلوګ کې افغانان سره که هر څوک دی، هر څوک که طالب دی، که غیر طالب دی، که مرور دی. خو زه داسې فکر کوم چې موږ ډیر ابتدایي مراحل لا تر اوسه تکمیل کړي نه دي. یعنی موږ باید دغه ګامونه ډیر پخوا نه اخیستی وای. همیشه موږ دغه بد عادت لرو کله چې یو کار آخر ته رسیږي او عملا موږ یو انجام شوه کار کې واقعي کېږو، بیا وایي کاشکې موږ دغه کار لومړی کړی وای. دا د دولت مکلفیت و چې اته کاله مخکې او کاله مخکې دې باید یو داسې ستراتیژي دوسلی او ستراتیژي درلودلی وای چې په دې باندې کار کړی وای. اوس ډیر ناوخته دی، زه فکر نه کوم که ځکه هره ورځ موږ ضعیفیږو نور او کله مخکې طالبان او شاید چې مشران مشران دې خبره ته حاضر و چې دوی لاړ شي عربستان سعودي کې مونږ سره مذاکرې میزبانی کینی، لیکن نن هغه شی نشته. نن تاسو یو عادي قومندان طالب ګوري چې پیسې ورته ورکوي، لاره لوجستیک کمپنی ګان هغوی ته پیسې ورکوي، لاره په اخلاصي هم هغه باندې خپل وادي باندې عمل کوي.
سلطان زوی صاحب، یو بل مسلې ته رځو. هغه د خصوصي امنیتي کمپنۍ دي چې کرزي صاحب ویلې چې په دو کلونو کې به دا لغوه شي او مسؤلیتونه به افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. اول داسې، آیا د دغو خصوصي امنیتي کمپنیو موجودیت دغه ته اړتیا به تر دو کلو پر پای ته ورسي یو کنه؟ بل خبره دا ده چې آیا د افغان ځواکونو به دغومره پیاوړي سي چې دغه هغه وظایف چې اوس امنیتي خصوصي کمپنۍ اجرا کوي، لکه د بین المللي موسسو د ساتونکو په توګه کار کوي، مثلا د اکمالاتي کاروانونو د نورو په ډیرو برخو کې دوی ګمارل شوي دي، چې دغو هغه مسؤلیتونه په غاړه واخلي؟
اول خو د دې لپاره چې دا کمپنیان له منځه لاړ سي، تخنیکي موضوعاتو باندې اول اوږیو، ملي اردو ملي پولیس ضرورت دی چې په هغه واقعي توګه خپل توانمندي ترلاسه کړي او یو دغه خلا ډکه کړي. هغه په دوو کالو کې امکان نه لري، ولې موږ تر اوسه په دې اتو کالو کې ونسو کړی چې د ملي اردو هغه اصلي تعداد وساتو. هغه کسان چې تربیه شوي دي، موږ فقط 1.5-2 زره نفره ساتل شوي، نور ټول وزي بیا تختي کار ته نه راځي. هغه ملي سبغه چې یو ملي اردو ته ضرورت دی، یو ملي پولیس ته ضرورت دی، یا رواني یو فرهنګ چې د ملي پولیس او د ملي اردو لپاره باید موجود سي په افغانستان کې، هغه باندې کار نه دی سویله. نو په دې اساس دغه امنیتي خلاصې فعلا مونږ د ملي اردو د ضعف او د ملي پولیسو د ضعف په اساس احساسو. دا د خارجي کمپنیانو په دې کې اغیزه درلودله، دا مثبت اغیزه نه ده، دا منفي اغیزه ده. او هغه کسان چې غواړي چې خپل د تجارت لپاره د کمپنیانو ساتي او امنیت تجارتي کو، هغه څنګه کې دای سي سي او وړي سي ملي اردو او ملي پولیس تقویه سي؟ دلته یو تصادم د منافع موجود دي. او په ځم کې زه فکر کوم چې دوه کاله که تخنیکی نه لحاظ نه میوازي قرباني خبري وکړو، دوه کاله د ملي اردو توان او د ملي پولیس توان په دې اندازه نه رسیږي چې دغه ټول خلاګان ډکی کی. نو زه فکر کوم دا به کوم اوله مونږ باید په سیستم سازي او باندې په دولت سازي باندې کې توجه کړای وای. طالب سازي به نه کېدله، مونږ دولت سازی ونه کړله او ضعیف دولت د طالب سازی سبب وګرځید. او دغه معادله باید معکوسه سي. دولت قوت اوله د پاس نه باید شروع سي. اوله مونږ رواني او قوت د خلکو په ماینس کې باید پیدا کو، د خلکو په ماینس کې دا باور پیدا سي چې د اردو ملي اردو ده، د پولیس ملي پولیس ده، د افغانستان د ګټو ساتندوی دي، نه د افغانستان د خلکو د لوټولو. دا موضوعات وخت غواړي، د موضوعات سالمه رهبری غواړي، د موضوعات داسې رهبری غواړي چې په خپل په امنیتي تجارت کې بخت نه وي.
سیدی صاحب، تاسو څه نظر لرئ؟
زه هم خوشبینم هم بدبینم. خوشبینی می پدی کی دا چې هغه کمپنیګان چې په کابل کې سکیورټی لري له مشرانو دي. جناب وزیر صاحب دفعه هر وخت چې وغړي خپل زوی ته وایي چې کمپنی به لري، کمپنی والا هغه ده، هغه زوی ده، لمه زوی نه ده، تا زوی نه ده. توری مثال یو نمونه یو، اما چې هغه و نه غواړي، بدبینی می ده چې هغه و نه غواړي. داسې زور استه چې وزیر دفعه ته وایي چې خپل زوی کمپنی لغوه کړي، یعنی هغه مسولین چې وظیفه لري چې دا کمپنیګان لغوه کړي، دا غو زوی، دا غو زامن، دا غو وراره، دا کمپنی گانه لری، زنه لرم، تنه لری، سلطان زوی سب نه لری، اتبار سب بگم. بیانو هغه وقت چی دا مشران تصمیم ببونی سی دا کوله سی، چون کمپنی دا غو دی، مشکل دا غو دی، دا غو مشران جز دا مشکل دی پدی غوتن، یعنی مشران جز دا مشکل دی، عوام جز مشکل ندی. اما آیا دا غو کمپنی گان خارجان هم سکوریتی لری و همایی که خارجان لمنگ سر موافقه کهی پا دا بنورو که دایم مشکل ده. خارجان وای چې تاسو ترکندهار پورې لمو قطر به ورسوي. خارجان بدبختانه لمو پولیس باندې اعتماد نه لري، باور نه لري، لمو د پولیس سره دا معاملې نه کوي، بیا نه لمو پولیس هم دومره توان نه لري. یا لمو ګوردین د حقو یو سخت و بافتی زیاتر کمپنیګانی ل د چینی نه شروع په خانه مامون رئیس جمهور تر دې پوری لاس لري. دغه حکومت، دغه حکومت بیچاره چې د کابل امنیت نشي ساتلی، دا حکومت بیچاره چې تر ورداکه پوری امنیت نه ساتلی، دا زور لري چې دا کمپنیګان لغوه زوایم. هر وخت چې رئیس جمهور تصمیم ونیسي دا کمپنیان لغوه کی، یو بقابت دا خلق یو اردو دننه په دننه کې یو اردو ده، دا سي توان لري دا کمپنیان دومره په مافیا او په نور باندې اخته دي چې حق هر ولایت کول شي، هغه ولایت فلج کی، مشکلات برمن دي ایجاد کی. کمپنیان چې غواړي هر څوک ووجني ووجني، هر څوک چې غواړي ترور کوي ترور کوي، یعنی د هغو دولت په هغو باندې تسلط نه لري چې لغوه کړي، تر هغه وخته پورې چې حکومت په هغو باندې تسلط پیدا نه کړي دا کار د شونې امکان نشته.
اتمار صاحب، تاسو د خصوصي امنیتي کمپنیو موجودیت څنګه ارزوئ؟ او په زمین کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره باید څه وسي ستاسو په نظر؟ په دې راتلونکي دورې کې سي د عملیاتو رهبری او د امنیت رهبری په خپل په اړه واخلي.
زما په اند باید موږ په ملي اردو باندې او ملي پولیس باندې سرمایه وکړو، د هغوی لپاره د زده کړې مسائل او زمینه مساعد په اساس تخنیکی مهارتونه باندې وروزو چې هغه دغه قابلیت پیدا کړي چې راتلونکي کې دوی د امنیتی کمپنیو هغه مسولیتونه په غاړه واخلي. ځکه په تیرو کې د امنیتی کمپنیو په موجودیت کې په ښارونو کې اکثرا غلاوې شو کې تجاوزونه او سرقتونه دغه د امنیتی کمپنیو د خوانه ترسره کېدل یا په نحو د انها دغه امنیتی کمپنی په هغه کې لاس درلوده. دا زما په فکر ډېر ښه خبره به نه وي که موږ په دوی باندې اتکا وکړو. د بل خوانه دغه هر کمپنی لکه چې سیدي صاحب ویل، د یو چا پسې تړلی دی چې هغه ډېر قوي سړی دی، هغه د خپل د بقا دپاره، د خپل حفظ دپاره، د خپل د قوت د حفظ دپاره هم هغه 2000-3000 کسان بل کمپنی کې ځای په ځای کړي دي. د بل خوانه د عاید یو وسیله ده دوی دپاره. دوی کولی شي چې په دغه د دغو کمپنی نو آیت لکه چې دوی نور کمپنی ګانو سره قرارداد کړي دا خپل پیسې اخلي او بیا خپل افراد چې په دغه کمپنی ګانو کې ځای په ځای دي دوی ته کم ورکړي. خو د دې الټرنیټیو حل بدل به دغه وي چې موږ په خپل اردو باندې په خپل پولیس باندې سرمایه ګذاري وکړو او د دوی ظرفیت اوچت کړو. ګرچه ډیر متاسفانه چې دغه اردو زمونږ اجیر دی، یعنی داسې د پاخ احساس باندې لکه چې تاسو پیږي په خوار کور کې وایو صاحب منصب زمونږ په خپل کور کې داسې یو سایمان صاحب زما مشرور چې هغه به کله دا خپل کمربند به تړه، هغه به یو دوه آیاته ویلي، بیا به مخ په قبلې ودرېده، بیا به خدای ته به دعا وکړو چې خدای ماته دا توفیق راکړي چې زه خپل د دې وطن خدمت وکړم. نو که هغسې یو اردو موږ لرو لکه چې موږ پخوا درلوده او صادق د دې وطن د حفظ لپاره، هغه به ښه خبره وي نسبت دې نه چې په دغه شخصي کمپنیګانو باندې موږ سرمایه ګذاره وکړو. دا د پرابلم جز کېدی شي، د پرابلم حل نه دی.
مننه د موږ د دې اونۍ بحث دمرو ل درنو ملمنو د ولسی جرګي غړي محمد داوود سلطان زوی، د سیاسي چارو کارپوهان احمد سعیدی او محمد اسحاق اتمر نه ډیر مننه سي په دې بحث کې زموږ سره ګډون وکړه.
تشکر.